د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسېده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال د سلواغي د میاشتې 14 او د 2021 میلادي کال د فبروري 4 مده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمې پریکړه وکړه چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د روسیې صدر اعظم د پخواني شوروي اتحاد له څلورو جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پایل فرمان لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. د وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس د رغوي په اندازه ده او په اسانۍ سره ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي، خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلی. په دې وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډېره دولتي کارکوونکي، خبریالان، دینی عالمان او مدني فعالان دي. په دغه کې بین الافغاني خبرو له ټکنیکي دوه وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په همدې ترڅ کې پروندې مرکزی پلاوی دوه غړو مولوي عطاالله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکزی پلاوی په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقوقو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادۍ، دیموکراسي او پر یو شمېر نور مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکزی پلاوی ویلي دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او د دولت پلاوی یې پړه په طالبانو اچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ طبیعي ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 14 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
د دې لپاره موږ پلانونه لرو. په ټوله کې WFP په افغانستان کې د 2020 کال کې په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرستې ورسوي، او دا زموږ د پلانونه دوام لري او کارونه او فعالیتونه په ټوله افغانستان کې د افغانستان لپاره برخه کې چې کله اړتیا پیښ شي WFP چمتو ده چې د خپل امکاناتو سره پام کې نیولو سره د خلکو ته مرستې ورسوي.
پر دغه ادارې سربیره یو شمېر نورې ادارې او د افغانستان دولت بې ځای شو ته ځانګړې بودیجه لري، خو یو شمېر بې ځای شوي بیا وایي په وخت مرستې نه رسیږي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوی اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. ایران په 2013 کال کې هغه مهال دغې محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د قدرتونو له اټومي تړونو ووت او پر دې هېواد بندیزونه ولګول. د عدالت نړیوالې کمې پریکړې الزامي دي، خو د هغو د عملي کولو قدرت نه لري. د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی دی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلل چې پرون د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال او د امریکا د متحدو ځواکونو قمندان تاد ولټرز پرون په بروکسل کې وویل چې د نوالنی پر قضیې سخته اندېښنه لري.
We take a holistic review of Russian activity and
مون کاملاً در روسیه د فعالیتونو څارنه کوو. زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی د 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي. موږ د ناوالنی د دوسیه په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو.
نوالنی چې په زهرجن ګاز او مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د روسیې صدر اعظم میخائیل میشوستین د پخواني شوروي اتحاد له څلورو جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پیل فرمان لاسلیک کړ. د فرمان له مخې راتلونکې اونۍ د موسکو او د بیلاروس د پلازمېنې مینسک ترمنځ د ریل فعالیتونه له سره پیلېږي. د موسکو او مینسک ترمنځ د الوتنو شمیر هم په اونۍ کې 50 ځلونو ته زیاتېږي. د فرمان له مخې د موسکو او د قرغیزستان د پلازمېنې بشکک ترمنځ هم الوتنې په اونۍ کې 3 ځلونو ته زیاتېږي. له اذربایجان او ارمنستان سره هم د پروازونو د زیاتېدو خبر شوه ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 2. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو کابل ښاریان ډیر اندېښمن کړي دي.
یا راکټ تازه یا انفجار کېږي یا مزه مسله کېږي ته څنګه سره هم ته حکومت دی سره هم ته وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیکا کې د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې اورګون باید په ولایت بدل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې او روسیې په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 5 کلونو لپاره تمدید کړ.
ساتونه شته دي، مختلف قسمونه لري چې چینایم شته، ایرانیم شته دي. خو الحمدلله زموږ هیواد اوس نوی فایل کړی دی پر دې باندې تر مناسبو قیمتو پورې ساتونه برابرۍ ښه ډیزاینونه لري.
او د ژوند رنګونو وروستۍ برخه کې به د دې لړۍ یوه نوې برخه درته خبرم. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. دغه ادارې په خپل نوي اونیز راپور کې ویلي چې شاوخوا 1000 کسان د پکتیا له څو ولسوالیو او سلګونو نور هم په کندهار کې په دې وروستیو کې بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوي تر ډېره بیړنۍ او خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال د بې ځایه شوو په ګډون 14 میلیون کسانو ته د مرستې پلان لري. په دې اړه نور د اسدالله الدین په راپورټ کې اوري چې د یوه کورنۍ کډوال په غږ پیلېږي.
د کریم الله په نوم دغه کورنۍ کډوال له هلمند آزادي راډیو ته ویلي چې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې او دولت د لاسنیوي ته ورودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده کله چې د اوسنیو حالاتو پرتله راتلونکي کې جګړه تودیږي تبند کورنیو بې ځایه سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر لس زره کم دی. په 1398 لمریز کال کې شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځایه سوي، او روان 1399 لمریز کال شاوخوا 5000
خانواده بیجا شده داریم.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 15 تر 30 نیټې پورې شاوخوا 8000 کسان پکتیا او کندهار کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو راغلي د پکتیا له څلورو ناامن ولسوالیو زدرانو، زازیو، زرمت او سید کرم څخه 2000 کسان مرکز گردیز ته کډه شوی، او کندهار کې هم سلګونه کسان ښار ته راغلي دي. او چاله امنیتی پلوه د افغانستان ټول زنونه په یوه نقشه کې سره رنگ کړي، او دا په دې معنی چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبی زون کې کندهار، هلمند او روزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ کې ننګرهار، په شمال کې فاریاب، جوزجان او سرپل، او لویدیځ کې بادغیس، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد شوي چې جګړو او مانچاودنو پکې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د اوچا د راپور له مخې په مرکزي ولایتونو کابل، میدان وردګ، غزنی او دغه راز لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم جګړې روانې دي. له دې سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا کډوالې په سر کې دي. په کابل کې د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له ارمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي.
10 میلیونه خلک د خوړو لپاره د لادمې خوندیتوب یا لانه خوندیتوب سره مخامخ دي. له دې 10 میلیونه خلکو له ډلې څخه 15.5 میلیونه هغه کسان دي چې هغوی ډېر په یعنی شدید حالت کې دی قرار لري او د شدیدو بیړنیو خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په ټوله کې WFP په افغانستان کې 2018 کال کې په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نقدو پیسو مرستې ورسوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 2 میلیونه راجستر شوي کورنۍ کډوال لري. دغه بې ځایه شوي تر ډیره روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د بیکارۍ د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډیره وزګار ناست دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د روانو شخړو او د سولې د ټکنۍ بهیر پر مسلو خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په جنگ جګړو او ناامنیو په موضوع کې تم کېږو. په کابل کې مقناطیسي ماینونو او دغه راز هدفي وژنو د دې ښار ډیری اوسیدونکي اندېښمن کړي. ښاریان وایي نور دغه وضعیت ورته د زغملو وړ نه دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال پر راپورټ کې واورو.
کابل ښاریان ډیر ځله ورځې په چاودنو پیلوي چې د مقناطیسي ماینونو پیښې پکې ډیرې وي. دا ماینونه په موټرو کې ځای پر ځای کیږي. دا دغه پیښو تر ټولو وروستۍ هغه یې د چهارشنبې په ورځ د کابل په 15 ناحیه کې د پولیسو په یوه رینجر موټر سوې ده د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همروز در مربوطات نه
نن د پنځه لسمې ناحیې اړوند ترخیلو په تنګي کې د پولیس یو رینجر موټر باندې چاودنه شوې چې لامل یو پولیس شهید او درې نور ټپیان شوي دي
سي تنه دیګر مجروح ګرځیده است
یو شمیر کابل کاریان وایي چې په ښار کې چاودنه زیاتې شوي او دوی د دې وضعیت له امله تر پوزې راغلي د کابل اوسیدونکو محمد الیاس
روزانه بس په ایر کې د چیر راکټ راځي یا انفجار کوي یا مازه مسله کې تاسو څنګه سره هم ته حکومت د سره هم ته وضعیت دا وضعیت موږ غواړو چې سم شي دا ورځ پر خرابېږي بس نه پېږي چې څوک بس حال خراب حالات کې ژوند تیرو
دا په داس حال کې د چله دی وړاندې امریکا اروپایي ټولنې د ناتو ملکی استازي او د جرمني او فرانسې په ګډون د اروپایي هیوادونو یو شمیر سیاسي استازولیو په بیګړې اعلامیه کې د تاریخوالي د زیاتوالي او د ترور او هدفي وژنو مسول طالبان بللی وو د دوی اعلامیه چې دوه ورځې وړاندې خبره سو په کټینګار سبوچه د تاریخوالي زیاتوالي بنړیواله ټولنه په غوسه کړی خو د طالبانو ویندویانو تل په ترور او هدفي وژنو کې د دې ډلې لاس درلودل رد کړی او ویلي دي چې دوی ملکیان نه پنهخه کوي او حمله هم د تیرو کلونو په پرتله کمې کړې دي
ازادي خبری مجله اوري
د سهار وو بجې او شپارس دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو اسمت انصار وانت بغوښ شو
فارن پالیسی وای د ټاپ پام چې ولسمشر جو بایدن په خپل هیواد کې دننه او له هیواد د باندې غنې مسئلې پوړاندې لري افغانستان ورته د لوبړي توبونو په سر کې نه دی خو له دې قبل چې د ټرمپ د اداري او طالبانو د تیر کال د فبروري د موافقه پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو وخت پر نږدې کېدو دی بایدن مجبور دی چې په دې اړه پریکړه وکړي فارن پالیسی لیکي سره لدی چې بایدن ژمنه کړې و چې دا بی پای جګړه به پای ته ورسوي خو پښتنه دانه ده چې آیا پوځیان به افغانستان او باسي بلکې پښتنه دانه چې دای په افغانستان کې ترلاسه شوی بریاوی څنګه خوندې کولای او دا یقیني کولای شي چې په دې هیواد کې د امریکا د ټول سيزو قرباني نه ځای کیږي ډیر امریکایان سره لدی چې نغواړي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي د دې پلوی هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو دولسي زو بریاوی له خاورو سره خاورې شي ملټری ټایمز رسپانې بیا له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وټلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونه خبرې کړي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلی چې د افغانستان د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي د شغل ماس منزوردار چې ک طالبان او دولت په سولې کې پرمختګ کوي بهرنی پوځیان دي هم ووسی او کني تر هغه دی نوځي چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی د داهم ویلی د ټاپ پام چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو وروستي نیټه ته ډیر وخت نه دی پاتې ګمان نکوي چې تر هغه مهال دی د سولې خبري نتیجه ورکړي نو بهرني پوځیان به یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي ملټری ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړي چې وای طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپل ژمنې نه دي پوره کړې اورګنایزیشن اف ورلد پیس هم په خپل آنلاین خبرونه او دبليو پی کی له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو موضوع شاربلې ده د دې نشي په باور د امریکا مخکینی ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 تر کم کړ چې دا له 2000 لومړي را پدې خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمیر دی د دې خبرونه پر اساس له افغانستانه د میټر لومړي نیټه د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوی وو لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي د خبرونې په بل ځای کې د افغانستان شل کلنې جګړې ته اشاره کړي او لیکلي دي دا جګړه چې په 2009 میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 50 کې یو برخه خاوره په کنټرول کې لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي
ازادي رادیو اوري پرون په پکتیکا کې د لسو ولسوالیو اوسیدونکي را ټول شوي او غوښتنه یې کوله چې د اورګون زون د ولایت چې دوی وایي د دې ولایت جغرافي او نفوس ته په کتو اړتیا ده چې اورګون او ورڅیرمه نهه ولسوالۍ ولایت ته ارتقا وکړي څو د دوی په وینا د دې محرومو سیمو لپاره کاري زمینې رامنځته شي او د حکومتوالۍ د پیاوړتیا تر څنګ خلکو ته د بیا رغونې په پروژو کې ونډه ورکړل شي. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د لسو ولسوالۍ اوسیدونکو راټول شوي او له افغان حکومت غواړي چې د اورګون او ترڅنګ لسو ولسوالۍ ته تر ولایت پورې ارتقا ورکړي. دوی وایي اورګون او ورڅیرمنه ولسوالۍ د مساحت، نفوس، د خلکو ټولنیزو اړتیاو او غوښتنو ته په کتو باید دولس وړاندې ولایت شوي وای، خو په خبره یې اوس هم ناوخته نه دی او چارواکي دی د دوی غږ باوري. د غونډې یو ګډونوال اسحاق آریان وایي برمل، گیان، زیڑوک، نکا، سروزه، ارگون، سروبیش، کن، نعمت آباد، گمل او چربران هغه رسمی او غیر رسمی ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د ارگون په نوم د یو نوی ولایت غږ پورته کوي. د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر وایي د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ګڼې قربانۍ ورکړي خو په بدل کې له دې عمله چې د پکتیکا مساحت ډېره او بودیجه ورته کمه په نظر کې نیول کېږي له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. دی وایي یوازې د نوي ولایت ایجاد یې یا د ستونزې حلولی شي. د پکتیکا د ولی ویاند غزی دانش له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یادولس ولسوالیو د اوسیدونکو غوښتنه پر ځای بولي او وایي هیله لري چې مرکزی اداره غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
واقعا د دوی حق ده چې دا غږ پورته کړي او دا موږ ورسره تاییدوو څو مرکزي دولت یې دا غوښتنه واوري او د تطبیق په موردي لازم او هغه څه چې دوی ته د منلو وي اقدامات وکړي.
پکتیکا د هیواد په سویل ختیځ کې پروت دی. اوسیدونکي او فعالان وایي د ناامنیو او د مرکزي ادارو د کمې پاملرنې له امله ګڼې ولسوالۍ له زیاتو اسانتیاوو بې برخې دي او د ملکي ادارو تر څنګ په نظامي ادارو کې د تشکیل د کمښت له امله د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید. او سم یو نړیوال موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او د او روسي پر رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د پنځو کلونو لپاره تمدید کړ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي د ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره برابروي. د ناتو عمومي منشي هم ویلي چې دغه تړون غزول د نړۍ ثبات خوندي کولای شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودي ناوروي.
د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون 2010 کال کې د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2020 کال د فبروري په 15مه موده پای ته رسیده. اوس د امریکا نوی ادارې له روسیې سره د 15 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځوه او هلې خودلې چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوي وکړي. امریکا له روسیې سره دغه تړون داسې مهال تمدید کړ چې د ځینو مسالو له هغې ډلې د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د زندانی کېدو له کبله د واشنګټن او مسکو اړیکو کې لانجې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اټومي ګواښونو خوندي کوي. هغه وړاندې ویلي امریکا د وسلو مؤثر کنټرول ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دا ګام ثبات، شفافیت او د وړاندوینې وړتیا لوړوي او د وسلو د خطرناکې سیالۍ ګواښونه او لګښت کموي. نوموړی وایي د اټومي وسلو بې قاعده او شرطه سیالۍ ټول له خطر سره مخامخوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیر جمعې په ورځ د نیو سټارټ تړون د تمدید لایحه لاسلیک کړه. امریکا او روسیه چې د سړې جګړې سیالان دي 2010 کال کې د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نیو سټارټ یا نوی پایل تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې متحده ایالاتونه او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې یا سروکي ولري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د نیو سټارټ غزول به د دغو وسلو د کنټرول او مخنیوي لپاره د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې چین هم پر دغه تړون ورګاټ کړي، خو هڅو یې کومه نتیجه ورنه کړه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه د نیو سټارټ د تمدید هرکلای کړی او ویلي دي دا ګام د نړۍ له ثبات سره مرسته کوي او د ناتو متحدانو ته ډیر اهمیت لري.
یو ځل بیا په مخ لري څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او د قصر د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. د وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په دغه کې بین الافغاني خبرو لړ ټکنې کېدو وروسته د دولت پلاوي له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د ملک چې پلاوي دو غړو مولوی عطا الله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د دولت ملک چې پلاوي ویل دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 14 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولای شي. د امریکا په وړاندې د ایران پر دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پایته رسولو غوښتنه شوې. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو پر وړاندې مقاومت ښودلی. په موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړ مورز د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. او د روسیې صدر اعظم میخایل مشوستین د پخواني شوروي اتحاد له څلورو جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پیل فرمان لاسلیک کړ.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
علیکم سلام، نوم محمد اقبال، وردګ ولایت.
محمد اقبال، زدلته ګورم چې ستاسو په دوکان کې مختلف ډول لوښي دي. اول خدارته وایس چې دغه لوښي تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
مختلف لوښي دي. دا لوښي له ایران او ایران څخه او لچین څخه واردېږي. زمونږ هیواد لکه پاکستان څخه زیاتره مالونه بیا چین هیواد دی.
دلته د لوښو تر څنګ د دیوال دپاره ساتونه هم دي، غټ غټ دیوالي ساتونه. دا د کوم ځای نه راځي؟ دا هم چینایي دي.
ساتونه شته دي، مختلف قسمونه لري، چې چینایي هم شته، ایراني هم شته دي. خو الحمدلله زمونږ هیواد اوس نوی فایل کړی دی پر دې باندې، تر مناسبو قیمتو پورې ساتونه برابرۍ ښه ډیزاینونه لري.
خلک بیا له تاسو نه څه ډول محصولات اخلي؟ دا داخلي ډیر زیات خو ښيي که بهرني؟
مونږ خو داخلي محصولات دونه نه لرو، زیاتره چینایي مالونه زیاتره خو ښيي. او یو شرکت دی کابل نوبل په نامه، د خپل هیواد شرکت دی، نوی فعالیت شروع کړی دی، زیاتره دغه مالونه خلکو خي.
د خارجي او داخلي محصولاتو ترمنځ توپیر څه دی؟ یعنی درته وایس چې دا خدي که داخلي خدي که بهرني؟
مشکل خو په دې ځای کې دی چې زمونږ اقتصاد ضعیف دی. زیاتره زمونږ هیوادوال داس مالونه خوښوي چې هغه له خارج خبرې دي. که چیرې د اقتصاد نه نگانه وګورو، که چیرې خپل هیواد تولیدات ته مخه کړو، نو خپل اقتصاد مونږ قوي کیږي او کولی شو ښه مالونه ترلاسه کړو.
تاسو کوم محصولات چې راوړئ دا په ګارانټۍ سره په ضمانت سره ورکوئ که څنګه؟
زیاتره مالونه چې دي هغه کیفیت فور پر کوي. ځینې مالونه دي چې هغه له خپل شرکت لخوا ضمانت لري، هغه موږ په ګارانټۍ باندې ورکوو. خو ځینې مالونه دي چې هغه مثلا برقي وسایل دي، هغه ته بیا ضمانت ورکوو، خو دونه وخت نه کم باندې امتحان وکړي. هغه مالونه چې مثلا له شرکت لخوا نه ضمانت لري، هغه موږ کولی شو په ګارانټۍ او په ضمانت باندې ورکوو. خو ځینې مالونه چې بیا هغه ارز زانه راځي هغه بیا موږ خپل ضمانت یو سم ودی لپاره ورکو.
ډیره زیاته مننه.
خوشاله اوسئ.
دا خبری مجله هم دومره و بل خبری مجله زما همکار فرشته نگاه مختبری. فرشته جان خیر اغلاست.